بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1444 هجري لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 13مې او د 2015 میلادي کال د اپریل له 12مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان د خبرو اترو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د څرګندونو په اړه ده. بیا هم د پهلوانۍ د ورزش په باب ځانګړی مطلب اوریدلی شي. ورپسې هم د امریکا سره د ایران د خبرو اترو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او پوهنتوني استاد ښاغلي عبدالناصر شفق سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ څخه یوه برخه هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل د اټومي انرژي نړیوال اژانس په خپلو تخنیکی او مسلکی مسولیتونو عمل وکړي. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د خرابولو د ناکامولو هڅې به خطرناکې نتیجې ولري. د افغانستان حکومت یوناما ادارې ته خبرداری ورکړ د دغه هیواد په شرعي فیصلو او داخلي چارو کې د ګوتې نه وهي. او پاکستان حکومت د غاصب سیونستي رژیم غیر انساني جنایتونه یو ځل بیا په سخته وغندل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د نیوز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی پرون وخته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر رافائل ګروسی سره په کتنه کې چې پرون تهران ته په سفر راغلی، د ایران د سیاست او ارادې په یادولو سره چې د نړیوالو حقوقي ژمنو په چوکاټ کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس سره تعامل او ملګرتیا ته دوام ورکوي ټینګار وکړ. اټومي اجانس باید خپل مسلکي او تخنیکی رول د خپلو دندو او مسولیتونو په چوکاټ کې ترسره کړي. له دې پرته چې د ځینو لخوا له غیر قانوني او ناروا دبونه ومني. تنظیم خبری اجانس راپور ورکړی د اټومي انرژي نړیوال اجانس مشر رافائل ګروسی چې د ایران له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تهران ته راغلی. پرونه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره کتلی او د دواړو خواوو د وروستیو ملګرتیاو او تخنیکي تعاملاتو په اړه خبرې ترې کړې. ښاغلی عباس عراقچی د ایران د دوامدار تعامل او ملګرتیاو په اړه د اژانس سره د نړیوالو ژمنو په چوکاټ کې خبرې وکړې او د اټومي اژانس د مسلکي او تخنیکي رول په اهمیت یې ټینګار وکړ. هغه هم د ایران د سولې ایز اټومي تاسیساتو په وړاندې د ګواښونو په اړه د اټومي اژانس د روښانه او شفاف دریز غوره کولو غوښتنه وکړه. په دغې کتنه کې عباس عراقچی د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب د بندیزونو د لرې کولو او د اټومي موضوع په اړه د خبرو اترو په باب ګروسی ته معلومات هم ورکړل. رافائل ګروسی د تهران په سفر خوښي ښودلې او د ایران او اژانس ترمنځ د دوامدار تعامل او ملګرتیاو او لنور خواه سره د مشورو پر اهمیت ټینګار کړي چې د موجوده مسلو د حل لپاره مناسبه فضا رامنځته شي. هغه د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د پیل هرکلی کړی او د اټمی اجانس لخوا د دغو خبرو په بشپړ ملاتړ سره هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به د دواړو خواوو لپاره د ښې او خوښې پایلې ترلاسه کولو پورې دوام ولري. د امریکایانو ضد و نقیض دریځونه د جدیت او ښه نیت نشتوالی ښیي. د امریکا د ولسمشر د منځنۍ آسیا د چارو استازي او له ایران سره د خبرو اترو د پلاوي مشر سټیو ویتکاف متضاد دریز د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی اسماعیل بخایي غبرګون راپارولې. پاسټوډې د ایران لکول راپور ورکړی په تیرو څو ساعتونو کې د ویتکاف نوې دریز له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه کابو 180 درجه بدلون خودلې. په داسې حال کې چې هغه په تیرو ورځو کې او د عمان په خبرو کې او وروسته د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام د دوام او یوازې د اټمي موضوع په اړه د خبرو پر دوام ټینګار کړی و. ناڅاپه په ایکس ټولنیز چینل کې یو پوسټ خپور کړی او د ایران د اټمي پروګرام او ځینو پوځي صنعتونو د لامینځه وړلو په اړه یې خبرې کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له غبرګون سره مخ شوی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی بقایي د ویتکاف څرګندونې یوه بنسټیزه تېروتنه بللې او دغه راز یې ویلي دي چې دا څرګندونې به خامخا د امریکایانو د ښه نیت او جدیت د نشتوالي نښې په توګه وګڼل شي. اسماعیل بخایي د امریکا دننه د هغو سرزورو په اړه چې غواړي د خپل ارادې پر نورو د تپلو لپاره د خبرو اترو د خرابولو هڅه وکړي خبرداری ورکړ او وی ویل چې د دغو افراطي توګو او چلندونو څخه رامنځته شوي تېروتنې کېدای شي د خبرو اترو نوې لارې خراب کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په دې اړه لیکلي په فوټبال کې د ګول یا دروازې بدلول یوه بنسټیزه تېروتنه او بې انصافه حرکت دی، یعنی داسې تېروتنه چې د امریکا ځینې سرزوري چې د بریا په تړون هنر نه پوهیږي پر حکومت او مرکچیانو یې تپي. په ډیپلوماسیا کې دغه ډول تېروتنه کېدای شي یوه نوې پیل شوي لاره چې په سختۍ سره پرې حرکت پیل شوی وي له منځه یوسي. دغه ډول حرکت کېدای شي د جدیات او ښه نیت د نشتوالي په توګه وګڼل شي، باید د بدلون لپاره جدي اقدام وشي. دا خبرداری د امریکا لوري ته په داسې حال کې دی چې داسې ښکاري د امریکا ځینې چارواکي لا هم نه غواړي خپل دریځونه د واقعیتونو پر اساس جوړ کړي او ښایي لا هم پر افسانوي روایتونو ټینګار کوي. بېشکه د امریکا لوری باید دا درک کړي چې اوس د دې وخت چې د ایران په اړه د ناسمو روایتونو له بیا تولیدولو او ورباندې له تکیه کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې کلونه کېږي په امریکا کې ناسمې انګیرنې او د ایران په اړه تخریبي انځورونو د منطقي قضاوت ځای نیولې او دا د دوی لخوا د موضوع د سمې پوهې لپاره د ناکامۍ لامل شوی. لا هم دې عمله په امریکا کې نوي مذاکره کوونکي چارواکي باید خپل سیاست د ساحوي واقعیتونو او د تیرو ناکامیو د درسونو په باب پر اساس جوړ کړي څو د رغنده خبرو اترو د دوام لپاره ګډې ساحې برابرې شي. د بې باوره روایتونو په ځای د امریکا لوری باید د زیاتره غوښتنو په ځای پر متقابلو ګټو تکیه وکړي او مثال په توګه د سختو ازموینو او څارنو په بدل کې د ایران په ضد لګول شوي بندیزونو د اغیزو د لرې کولو هڅه وکړي څو د متقابلو ګټو د تامین له لارې په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه شي. د افغانستان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ د دفتر د مسؤلانو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د شرعي احکامو د پلي کولو په اړه کړي دي ټینګار کړی. د دغې نمائندګۍ لخوا پر اسلامي احکامو هر ډول مداخله او نیوکې نه مني. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتونو د افغانستان استازولۍ یا یوناما د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د ځینو شرعي احکامو په تیره بیا د شرعي سزاګانو د پلي کولو په اړه اعتراض کړی و ویلي دي دا موسسه پر اسلامي احکامو د نیوکې او څېړنې حق نه لري، دا ډول دریځونه غیر مسؤولانه ګڼي. د طالبانو لخوا خپره شوی اعلامیه کې راغلی دی په افغانستان کې د قضایي احکامو صادرول د دغه هیواد قانوني او شری پروسو سره سم ترسره کیږي او د طالبانو د حکومت له نظره د دغه احکامو پلي کول د اسلامي شریعت برخه ده چې نه یوازې د معتبر دینی متنونو په بنسټ بلکې د بشري تجربو او ټولنیزو اړتیاو پر اساس د عدالت او نظم د تامین لپاره دي. طالبانو په خپل اعلامیه کې روښانه کړی ده چې د اسلامي قوانینو له مخې په افغانستان کې د سزاګانو پلي کول نه یوازې مشروع دي بلکې د ژوند په توګه ترې یادونه کیږي او دفاع ترې کیږي. دوی دغه راز ویلي ټول محکومین د دقیقو او شفافو قضیې پروسو له لارې محاکمه کیږي او د ځان د دفاع حق لري. طالبانو یو نامه ته خبرداری ورکړی چې پر اسلامي احکامو کره کتنه او نیوکې نه یوازې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ده بلکې د دغې موسسې د ماموریت او دندو خلاف ورزي هم ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په باب د واشنگټن پوسټ پر راپور سخت غبرګون ښودلی دی. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان ته د امریکایي وسلو د لیکت په اړه د واشنگټن پوسټ راپور بیا اساسه بللی دی. د طالبانو د ویان مرسیال ملا حمدالله فطرت ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې په خوندي توګه ساتل کیږي او قاچاقي حقیقي نه دی. نوموړي د واشنگټن پوسټ هغه راپور رد کړی چې ګواښ په افغانستان کې د امریکا پاتې وسلې وسلوالو ته رسیدلې او د پاکستان د حکومت پر ضد کارول کیږي. د طالبانو د ویان مرسیال زیاته کړې چې د امریکا هغه وسلې چې د شل کلنې جګړې پر مهال افغانستان ته راغلې وې لاله وړاندې په تور بازار کې موجودې وې.
دا خبره غلطه ده چې ګواکې امریکایي وسلې او نور مهمات له افغانستان او نورو هیوادو ته قاچاق شوي او هلته د ځینو وسلوالو ډلو لاسو ته رسېدلې دي. کومې امریکایي اسلحې چې د شل کاله جنگ پر مهال افغانستان ته راغلې دي هغه د ډېر پخوا راهیسې په تور بازار کې موجودې وې. دا هیڅکله دا معنی نه لري چې څوک امریکایي وسلې ولري هغه دې اوس له افغانستان ورسېدلې وي. د پاکستان له لارې د کراچی او نورو بندرونو څخه د اشغالګرو ځواکونو اکمالات کېدل او لوجستیکي کاروانونه په پاکستان کې راتېرېدل. دا په ځلونو پېښه شوې ده چې کنټینرونه مات شوي دي او دغو هغه وسلې او تجهیزات په پاکستان کې د وسلو تور بازار ته رسېدلي دي. په افغانستان کې ټول نظامی مهمات او ټولې وسلې په خوندي او محفوظ شکل ډیپو شوي دي او دلته د دغسې وسایلو د هر ډول پیر پلور او قاچاق مخه نیول شوې ده.
د طالبانو دا غبرګون وروسته تر هغه ښودل کیږي چې تر دې وړاندې داسې اوازې راپورته شوې وې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پاتې وسلې په تور بازار کې خرڅېږي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
او د پاکستان حکومت د فلسطین د ارمانونو په اړه خپل تاریخي او نه بدلیدونکي ژمنتیا د تعریفولو د ځینو هڅو په اړه خبرداری ورکړې ویلې دي. اسلام آباد د اسرائیلو په ضد خپل دریز ته ژمن دی او دا رژیم په رسمیت نه پیژني. په سوډي دنه لکول راپور ورکړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د نیوکي فلسطینی ټاټوبي په اړه د بشري حقوقو د شورا د وروستۍ پریکړې لیک په اړه د رسنیو د ځینو اټکلونو په غبرګون کې د پریکړې لیک د تصویب په اړه د راپورونو ناسم بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي د باسوارډ پریکړې لیک جنیوا کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د نمائندګۍ کلنې نه وخت چې د فلسطینی واکې ټاټوبو کې د اسرایلي رژیم د کړنو د حساب ورکولو پر اهمیت تمرکز لري. داود دې محال خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غا کی عزت مند رودن کو اسامہ دا ایران او امریکا ترمن دا غیر مستقیم خبر اترو پڑا دا اسلامی انقلاب دا معظم لار خود دا سپارختن او پڑا تبصرہ دراور دا اسلامی انقلاب معظم لار خود د عمان خبری اترې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لسکونو دندو څخه یو دنده بللې او د غرازی ویلې دي. د ایران مسایل باید په خبرو اترو پورې ونه تړو. د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای ورمورس په د درو د درو څنګه ل لوړپړو چارواکو سره په یوې غونډې کې د عمان د خبرو اترو د پایلو په اړه ډېرې خوشبینه او بدبینه څخه د ډډه کولو باندې ټینګار کړی دی. په ټولو برخو کې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د هیواد فعالیتونه باید په ډیر بیړني ډول دوام وکړي او هیڅ شی باید د خبرو اترو نتیجو پورې ونه تړل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په تولید کې پانګونه د بندیزونو سره د مقابلې غوره لار بللې او د غرازی ویلې دي. دا زمونږ په لاس کې نه ده چې بندیزونه لری کړو، مګر دا زمونږ په واک کې ده چې هغه شړن کړو، او د دې لپاره ډېرې لارې او مناسب کورنی ظرفیتونه شته دي، او که دا هدف ترلاسه شي نو هیواد به له بندیزونو زیان منونکی نه شي. دوی د ګاونډیانو په ایشیا، افریقا او نورو هیوادونو کې له اقتصادي مرکزونو سره د اړیکو پراخول مهم وګڼل او دغه راز یې وفرمایل دا کار تعقیب ته هم اړتیا لري. په تیره بیا په منځنۍ کچه د ځینو کړنو بدلولو ته اړتیا لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره د ایران د ولسمشر اړیکی او د بهرنیو چارو د وزارت فعالیتونه خورا ښه او اغېزشیندونکي وبلل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ټولو صنعتي، اقتصادي، ودانیزو، کلتوري برخو کې د فعالیتونو پر دوام او د لویو پروژو د پلي کولو باندې په ټینګار سره وویل له دې موضوعګانو څخه هیڅ یو د عمان له خبرو اترو سره هیڅ تړاو نه لري. دوی د عمان د خبرو اترو په اړه د افراطي خوشبینۍ او بدبینۍ څخه ډډه وکړی سپارښتنه وکړه او دغه راضي وویل په لومړیو مرحلو کې د خبرو اترو لپاره د هیواد پریکړه ښه اجرا شوې ده، له دې وروسته موږ باید په احتیاط سره پر مخ لاړ شو. په داسې حال کې چې سراکرخه زمونږ او د بل لوري لپاره په بشپړه توګه روښانه ده. حضرت آیت الله العظمى دغه راز ویلي مذاکرات ممکنه ده یوه پیلې ته ورسیږي یا ونه رسیږي. موږ د دې خبرو اترو په اړه نه ډیر خوشبین یو او نه هم ډیر بدبین یو. البته موږ د بل اړخ په اړه ډیر بدبین یو، خو موږ د خپلو وړتیاو په اړه خوشبین یو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اووم پلان د دقیق او نه انحراف پر تطبیق ډاډمن کول ضروری وبللو. دغه راز ویل دا ښه پلان چې د هیواد لویو پالیسیو پر بنسټ ولاړ دی باید له پیل څخه په کلکه او ټینګه سره پلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د پهلوانۍ ورزش تهران رادیو قدر من اوریدم کوش چاری و سالی از خراب دی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ساسو په خدمت کې حاضر سی ویو چې پیغام کې د پهلوانانو او د زورخانه ای ورزش د ورځی د مانځلو پاکله یو ځانګړی پروګرام تاسو سره شریک کړو. په دې له چتر پایز مر سره ملګرتیا وکړي.
اوریدونکو د کوشنی اختر یعنی د شوال د میاشتې ولسمه نیټه په ایران اسلامي جمهوریت کې د پهلوانۍ د کلتور او د زور خنۍ ورزش ورځ ده. داسې ورځ چې په جنگ خنده کې د شیا مسلمانانو د لومړي امام حضرت علی علیه السلام د زړورتیا او د ځوانمردۍ یادونه کوي، او د اخلاق او د زړورتیا د دغه لوړ شخصیت د احترام په خاطر دغه ورځ په ایران کې د پهلوانۍ د کلتور ورځ نومول شوې ده. خو دغه ورځ په کوم ډول د ایران له اصیل کلتور او له زورخانهیي ورزش سره پیوند خوړلی دی؟ داسې ورزش چې یو لرغونی او ګرانبیه میراث دی، او نه یوازې د جشن په پیاوړتیا بلکې د انساني او د اخلاقي فضیلتونو په روزنې غور کوي، او په پرله پسې څو پیړیو کې په ایراني ټولنه کې د ځوانمردۍ په نښې بدل شوی دی.
د دغه پروګرام پوښتنې ته د ځواب ویلو، او دا چې څرنګه د کوچني اختر د میاشتې 18 نیټه د ایران د پهلوانۍ په کلتور او زورخانۍ په ورزش کې له انساني او اخلاقي تعلیماتو سره اخشل سوې ده، باید د اسلام د ظهور لومړیو کلونو ته ور وګرځو. دا یې زمانه چې د مدینې د کفارو او د مسلمانانو ترمنځ یوه برخلیک ټاکونکې جګړه وسوه، جنګي خندق. جنگ خندق په 15 هجری قمری کال، یعنی په 1428 میلادي کال کې رامنځته سو، او هغه په مدینه کې د مسلمانانو پر ضد قریشو او د یهودیانو د قبیلو له خوځښتونو وروسته رامنځته سو. د اسلام دشمنانو فیصله وکړه چې په مدینه حمله وکړي، او په یوه پیاوړي ائتلاف سره ټول مسلمانان له منځه یوسي. د متعال خدای پاک ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو د دفاع لپاره د شاغلی سلمان فارسی رضی الله عنه په وړاندې سره، چې د هغه یو مهم او نږدې ملګری او هم ایرانی و، د مدینه په شاوخوا کې د یوه خندق د کیندلو فیصله وکړه. نو د ښار ګیر چاپیر، یعنی شاوخوا، چې د دښمن د نفوذ امکان و، خندقونه وکیندل سو، یعنی کندې جوړې کړې او خندقونه له لرګیو ډک کړل چې د ضرورت او د دښمن د حملې په وخت دغو لرګیو ته اور واچوي، او ښار ته د کوپارو د ورننوتلو او په مسلمانانو باندې د شاوخوا د محاصرې او د تیری مخه ونیول سي. دغو کندو ته خندق ویل کېده. کله چې قریش او د هغوی ملګري مدینې ښار ته ورسېدل، نو له یوه ستر خندق سره مخامخ شول. خندق د یوې پیاوړي دفاعي کرښې په توګه عمل وکړ، او دښمنان یې په سخت موقعیت کې وروسته. جنگ خندق څو اونۍ دوام پیدا کړ، او په دغه موده کې مسلمانانو په استقامت او زړورتیا سره د دښمن د بیا بیا بریدونو په مقابل کې مقاومت وکړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هغه ټکی چې جنگ خندق ډیر مهم کوي، د شیا مسلمانانو د لومړي امام حضرت علی علیه السلام او د قریشو د کوپارو د یوه مشهور جنګیالي عمرو بن عبد واد ترمیان لاس په لاس جنگ و. د جنگ خندق حساب په دې ډول پیل شوی ده چې د کوپر د سپایانو له څو ورځې ځنډ او سرګردانۍ وروسته بالاخره عمرو بن عبد واد د دښمن له یو شمیر زړورو او جنگ کوونکو کسانو سره له خندقه تیر شو، او د اسلام د سپیانو په مقابل کې ودرېده. هغه یو مضبوط پیاوړی ویرونکی کس و، او جنگ کوونکي له هغه سره له جنګېده ویرېدل. عمرو بن عبد واد په لوړ غږ سره مسلمانان جنگ ته وروبلل، خو هیچا له هغه سره د جنگ کولو توان نه درلود، او مسلمانان د هغه له هیبت څخه ویرېدلي وو. هغه په ځانونو د جنگ کولو بلنه تکرار کړه. د عمرو بن عبد واد غږ ټول خل ویرولی و، ټول خل غلی و، او چا د عمرو له غرور څخه ډکو آوازونو ته ځواب نه ورکوه. د خدای پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل، یو سړی دی پاس یو د هغه شر دی ختم کړي. له حضرت امام علی علیه السلام پرته هیڅوک پا نه چیده. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام لکشان ځند وکړ، ځکه چې حضرت علی علیه السلام ډیر ځوان وو، او پیغمبر غوښتل نور مسلمانان هم په دغه جنگ کې وزمي. کله چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لخوا لا څو څلې غوښتنې ورسته له حضرت امام علی علیه السلام پرته هیڅ لا عمر بن عبد ود سره د جنگ کولو لپاره چمتووالی اعلان کړ. بالاخره د خدای پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل د اسلام د لخکر ځوان جنگیالی حضرت امام علی علیه السلام لا عمر بن عبد ود سره جنگ ته واستوه.
کله چې حضرت امام علی علیه السلام د کفارو د پهلوان عمر ابن عبدود مخته ورغی، نو په ډیر شجاعت او زړورتیا سره له هغه سره وجنګېدی او بالاخره عمر ابن عبدود په هغه هیبت او هیکل سره چې هیڅ چا ورسره د مقابلې توان نه درلوده د حضرت علی علیه السلام په وړاندې ماته وخوړه او په ځمکه وغورځېده. حضرت امام علی علیه السلام د برېښنا په شان له یوې حملې او سختې جګړې وروسته عمر ابن عبدود له منځه یووړ او د جنگ په میدان کې د الله اکبر د خوشحالۍ نعرې پورته سوې او د ابن عبدود ملګري له هغه ځایه وتښتېده او د دښمن د ډلو سپایان په ټول عظمت او خیالي پرتمینوالي سره له منځه لاړل. خو د جنگ خندق اخلاقي پیشه د جنگ آخري شیبو ته ورستنیږي کله چې د کوپارو مشهور پهلوان په ځمکه وغورځېد. پنایلی او د غوسې په وجه د حضرت امام علی علیه السلام په مخ ناړې وروتکلې. حضرت امام علی علیه السلام په هغه وخت کې د دغه پهلوان له وجلو تیر سو او د هغه په ټټر ناسو، نو د هغه له ټټر څخه پاڅو او څو دقیقې له ابن عبدود څخه لیرې لار او بیا بیرته ورستن سو او هغه یې هلاک کړ. کله چې له حضرت امام علی علیه السلام څخه پوښتنه وسوه چې ولې دي په همهغه لومړی شیبو کې کله چې ابن داود ستا پر مخ ناړې و دروت کلی تاو نه وواژه، نو هغه حضرت وفرمایل ما نه غوښتل چې د امر ابن عبدود په وژلو کې لږ شان زما خپله شخصي کینه او بغز وي، او غوښتل مې له اسلام څخه د دفاع کولو لپاره هغه هلاک کړم. له دې کبله پاڅېدم چې زما غوسه چې د امر ابن عبدود لخوا په ما باندې د ناړې د ټکلو په وجه راغلی و ختمه سي او بیا هغه د اسلام په خاطر سزا کړم. په دغه جنگ کې حضرت امام علی علیه السلام ابن عبدود وواژه، خو حتی د هغه له ګرانبی ازغری څخه چې د هغه وخت د جنگونو د قانونو پر اساس هغه ته رسېدله تیر سو. دغه ټول لوړتوب سرتوب او کرامت له خلکو پټ نسو او حتی د کوپارو د پهلوان ابن عبدود خور هم په همدې دلیل د علی علیه السلام ستاینه وکړه. ابن عبدود د وجلو پیشه دومره مهمه او برخلیک ټاکونکې وه چې د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په جنگ خندق کې له ابن عبدود سره د علی ابن ابی طالب مبارزه تر قیامت ورځې پورې ازما د امت له ټولو عملونو څخه برتره ده. حضرت امام علی علیه السلام په خپل بېساري شجاعت او زړورتیا سره ابن عبدود ته ماتې ورکړه او دغه بریالیتوب د مسلمانانو له روحیې سره ډیره مرسته وکړه. جنگ خندق نه یوازې د مسلمانانو لپاره د یوه پوځي بریا په توګه پیژندل کېده، بلکې د اسلام په تاریخ او اسلامي هویت او د مسلمانانو د کلتوري هویت په جوړولو کې د بدلون د یوه پیچومي په توګه هم اغېزچندونکی و. له جنگ خندق وروسته سوکه سوکه د قریشو، یهودیانو او د کفارو قدرت کم سو او مسلمانان وتوانېده په خپلو ځانونو باندې ډېر اعتماد سره د اسلام دین په پراختیا بوخت سي.
د ځوانمردۍ پهلوانۍ او د زورخنۍ ورزی ارتباط څه دی؟ ځوانمردۍ د ځوانمردۍ شجاعت او د سرشندنې په معنا د ایران د کلتور د ورکن په توګه پیژندل کیږي او د یوه فکري او د عملي مکتب په توګه خلکو ته یادونه کوي چې باید په خپل ژوند کې اخلاقي اصولو ته پابند واوسي او د مشکلاتو په مقابل کې ودرېږي. ځوان مردی په ایرانی کلتور کې د یوه ټولنیز اصل په توګه نه یوازې د جنگ په میدانونو کې زړورتیا بلکې په ورځنیز ژوند کې اخلاقي کړشرونو ته هم اشاره لري. دغه مفهوم انسانانو ته یادونه کوي چې په ټولنیزو تعاملاتو کې باید د یو بل احترام وکړي او په کړکیچنو حالاتو کې له یو بل سره مرسته وکړي. پهلوانۍ هم د بدن د قدرت او د اخلاقي فضایلو د جوړښت په معنی ده. یو پهلوان نه یوازې باید له جسمي پلوه کوي بلکې باید نیک صفتونه او اخلاقي فضایل هم ولري. دغه ځانګړتیاوې د پهلوان په دودیزو تعریفو کې په واضح ډول ښکاره دي او په همدې دلیل پهلوانۍ په ټولنه کې د یوې اخلاقي بېلګې په توګه معرفي کیږي. په ایران کې د پهلوانۍ او د ځوان مردۍ مفهوم له بلې هرې څانګې څخه زیات په زورخانایي ورزش کې په عیني ډول نندارې ته وړاندې کیږي. زورخانایي ورزش د بدن له یوه ساده فعالیت څخه ورخوا دی او هغه د قدرت او د استقامت له تمرینونو او مشکونو جوړ دی چې په هغه کې د پهلوانۍ روحیه او اخلاقي پزل هم روزل کیږي. په زورخانایي ورزشیان کې ورزشکاران دغه شیان زده کوي چې په کوم ډول د خپل د بدن له قدرت څخه په تر ټولو ښه ممکن ډول استفاده وکړي او په یعنی حال کې د نورو خلکو احترام کول او اخلاقي اصول هم هیر نه کړي. زورخانایي ورزش په یوې معنوي او کلتوري فضا کې ترسره کیږي. زورخانو ته د ورزش ننوتلو دروازې معمولي دروازو لږ شان کوچنۍ دي. زورخانو ته د ورننوتلو لپاره پهلوانان یعنی ورزشکاران باید خپل سرونه ټیټ کړي چې له دروازو ننوځي او دا د دې نښه ده چې د زورخانو ورزش د غرور او د ځان منامۍ په ختمېده او د پهلوانۍ د دودونو ته په احترام کولو سره پیل شي. د زورخانو فضا داسې ځای دی چې هلته نه یوازې د انسان د بدن غړي پیاوړي کیږي بلکې د انسان روح او ځان هم روزل کیږي. زورخانې په ایران کې د کلتوري او د ټولنیزو مرکزونو په توګه پیژندل کیږي. په زورخانو کې ورزشکاران سره راغونډیږي او هلته ورزشونه کوي او د یو بل په څنګ کې په اخلاقي او انساني تربیت بوختیږي. مرشد په زورخانه کې د یوه معنوي شخصیت په توګه د دغه ورزش د کلتور او د آدابو په انتقالولو کې مهم رول لري. هغه د ټلۍ په کړنګولو او د حماسي شعرونو په ویلو سره ورزشکاران حرکت کولو ته مجبوروي او په هغوی کې د پهلوانۍ روحیه پیاوړي کوي. ایران ته د اسلام په راتلو سره دغه کلتور د اسلامي تعلیماتو په تیره بیا د حضرت امام علي علیه السلام د ستر شخصیت تر اغېز لاندې ورغی. حضرت امام علي علیه السلام نه یوازې د زړورتیا او د جهاد بلګه ده بلکې له ځان څخه د تیرېدا بلګه هم ګڼل کیږي. په همدې دلیل د کوچني اختر د میاشتې یعنی د شوال د میاشتې 12 نیټه د حضرت امام علي علیه السلام د زړورې مبارزې او په جنگ خندق کې د دښمن د ماتې د خوړلو د کلیزې په مناسبت په ایران کې د پهلوانۍ د کلتور او د زور خنایي ورزش د ورځې په توګه نومول شوې ده چې پهلوانان یعنی ورزشکاران له هغه مهمې پیښې څخه اخلاقي او معنوي درسونه زده کړي.
قدر منو اوریدونکو مناسبه ده چې پوه سئ په جلسوه نهه اتیایم هجري لمریز کال یعنی په 2010 میلادي کال کې د ایران د کلتوري میراث د وزارت او د پهلوانۍ او د زورخانۍ ورزشونو د فیدریشن په هڅو سره د پهلوانۍ او د زورخانۍ ورزش دستوري د ملګرو ملتونو د یونیسکو د کلتوري او د معنوي میراث په لیست کې شامل شو او ثبت شو. دغه اقدام نه یوازې د ایران لپاره بلکې د دنیا خلکو ته د ایران د بډایه کلتور د ورپیژندلو لپاره یو افتخار او ویاړ دی. نن ورځ د پهلوانۍ او د زورخانۍ ورزش د کلتور دروځي په لمانځلو سره د حضرت امام علي علیه السلام د زړورتیا او د هغه انساني ارزښتونو په یادولو سره چې په دغه کلتور کې پټ دی د دغه ګرانبیه میراث د دودولو لپاره مو یو فرصت برابر کړی. هیله من یو چې د پهلوانۍ د کلتور په دودولو سره وکولای سو د ځانونو او د راتلونکو نسلونو لپاره روښانه او له اخلاقو او انسانیت څخه ډک راتلونکی جوړ کړو. د داسې ورځ په هیله چې د پهلوانۍ او د ورزش روحیه زموږ په ټولو ټولنیزو فعالیتونو او ډګرونو کې جاری سي.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو زمونږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیدي. لا تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې خبر یاستئ په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې تیره ورځ ترسره شوې. په همدې موخه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق سره بحث لرو، مرکه لرو، هیله ده چې ستاسو د پاملرنې وړ به ګرځېږي. استاد شفیق سړی مشه، ډېره مننه. تیره ورځ تاسو تعقیب کړل چې د ایران امریکا ترمنځ مذاکره ترسره شوه، البته غیر مستقیمه. تاسو دغه مذاکراتو خبرې اترې چې کومې په رسنیو کې مو پیلې واورېدلې، څنګه ارزیابي کوي او تاثیرات به ایران امریکا سیمه نړۍ باندې چوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په ان لکه څنګه چې ډونالډ ټرمپ ایران ته کرخه راخلې وه چې یا به د برجام د معاهده بیرته په محتوا باندې عمل کولو په لوري باندې قدم دی او د خپلې اصلي انرژي څخه به لاس اخلي، او په دې لړ کې په لومړي سر کې د اوکراین په قضیه کې د روسیې سره ځینې مذاکرات وکړه تر څو د هغه خوانه مطمئن شي او بیا ایران باندې لنګر واچي. لکه څنګه چې اوس ویلي چې که چیرې مذاکراتو کې ایران رښتونی وو او د امریکا غوښتنې ته یې ځواب مثبت وایي، نو دوی به مذاکرات ته ادامه ورکړي، او که مذاکراتو کې ایران رښتونی و نه ګاڼه نو ګواکې دوی بل حل نظامی لري، په ایران به برید وکړي. دا چې برید به واقعیت ولري یا ونه لري، خو دا ډول مذاکرات او د هغې نه مخکې د مذاکراتو یو ورقه کارول دا د دوی د فشار یوه ذریعه ده. لکه څنګه چې د روسیې او د اوکراین په موضوع کې امریکا غوښته چې اوکراین په تمامه معنا باندې دې ته الباسي چې روسیې ته تنازل وکړي، خو لکه چې اوکراین په تمامه معنا باندې هغه تنازل و نه منه، او د سعودي په هیواد کې هغه مذاکرات چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ د امریکې په حضور کې وشو دا ناکامۍ ته ورسېدل، نو اوس د ایران موضوع را مخکې کړې ده. خو زه په دې باور یم چې ډونالډ ټرمپ که څه هم په خپلو خبرو کې جدي دی، خو عیني واقعیتونه هم باید درک کړي او شاید درک کړي اوسي چې ایران د سیمې د نورو هیوادونو په څیر نه دی. زما په شخصي لید باندې فکر کوم چې ایران اوس استوي انرژي په تمام معنا لري او په بیلابیلو ځایونو کې دغه مراکز شتون لري. کله هم امریکا عملی جامه د برید پر رابطه باندې ورکی، نو که یو مرکز ودی پاتې مرکزونه د وشتو له مخکې ایران د اسرائیل حکیمت وګواخي او بیا به اسرائیل ته غواخ متوجي کی چې د دې ترڅنګ به د سیمې نور هیوادونو ته هم و سره مل غواخونه متوجي شي.
ډیر زیات مننه استاد. ټاکل شوی چې راتلونکي شنبه دغه مذاکرات دویم پړاو پیل شي، او اټکل کېږي چې دغه مذاکرات مستقیم هم ووسی. د لومړي پړاو مذاکرات برګونو ته پکتو لراتلونکي پړاو مذاکرات څخه ستمه کوي.
دا سمه ده چې امریکا او ایران له پخوانه هم ځینې مذاکرات کړي، او لا تیر ځل چې د برجام په معاهده کې د مذاکراتو نتیجه د برجام په تلون تمامه شوی وه، نو عیني واقعیتونه په تیر حکیمت د امریکا کې منل شوي وو. خو دا ځل ډونالډ ټرمپ داسې انګری چې ګواکې هر چا ته که د زور او د فشار آله وکارولی شي نو شاید تن به کېږدي. زه په دې اند یم چې کېدای شي د سیمې ځینې عربي هیوادونه د امریکا سره د متوازی ګټو په رڼا کې چې هم د غزې د ورانېدو نه دواړو ګټه پورته کوله او هم د ایران په مهارولو کې سره مشترکات لري، نو ځینې عربي هیوادونه به د امریکا هر بره خبره او بلاسی منی، خو ایران د سیمې د یو منطقوي قوت په توګه باندې او د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې او د غزي په اړه لري سیاست په بنیاد باندې نه ورته دا خی او نشاد دا وکړي چې په تمام معنا د امریکا غوښتنو ته تن کیږي. البته یو سهد پوری د سیمې د قضیې د آرامولو لپاره د دواړو ګډ مسؤلیت دی چې عیني واقعیتونه درکړي. که چیرې ډونالډ ټرمپ یوازې په دې فشار راوړي چې ایران د غزې د قضیې د یو ملاتړي په توګه یا د ده نیابتي ډلې د دې قضیې نه د ملاتړي په توګه باندې د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم په ذریعه باندې وټکول، نو شاید ایران باندې د تنګ دي. زه فکر کوم چې دا به درست او سم قضاوت نه وسی. ښه خبره دا ده چې د ایران نظامی قوت او د هغوی هغه سیاسي وجاهت چې په نړۍ کې لري او په نړۍ کې ډېره ملګرتیا هم لري په اروپایي هیوادونو کې، دا د یو عیني واقعیت په توګه باندې امریکا هم درکړي او ایران هم باید هغه مسائل چې ایدیالوژیک دي په هغې رابطه باندې قمار ونه وهي. که چیرې د یمن په خاوره باندې د دوی د نیابتي ډلو باندې اغیز نه په شار راګرځېدل سیاست د یو تکتیک په توګه یې ښایي اړتیا اوسي، خو د یو ایدیالوژیک هیواد په توګه باندې زه فکر نه کوم چې ایران هغه څه چې د غزې د مظلوم ولس په وړاندې د ټولو اسلامي او عربي هیوادونو ګډ مسؤلیت و، که څه هم په دې وروستیو کې هغه ټکری شوی د ایران لخوا هم، ښایي دا په تمامه معنا لکه څنګه چې غرب غواړي هغسې ټکری نه شي. ځکه له دې وروسته هم چې غزه په تمامه معنا باندې ویرانه شوه او غربي هیوادونو اوس پتون وټپولو چې کیدای شي مونږ په نږدې راتلونکي کې د فلسطین هیواد په رسمیت وپیژنو او دا د صهیونیستي رژیم او د امریکا د ګډو موخو ته د رسیدلو په لوري یو قدم اوچتولو وروسته دا ډول سرګردونې کوي، نو دا به د هغوی مشترکات وسي چې غزه په تمام معنا ویجاړه کړي او د حماس نظامي قوت او ځواک ختم کړي. خو تجربې وښودله چې غزه خو ویجاړه شوه، څوک په تمام معنا سرکوب کولی شي او نه د غزې د متدین ولس د خپلواکۍ اراده د فلسطیني ولس په نمایندګۍ باندې څوک بندولی شي. نو باید چې عیني واقعیتونه ټول درکړي او ژر تر ژره د سیمې ناسور صهیونیستي رژیم باندې فشار راوړی شي او نور د نسل وژنې پروسې ته ادامه ورکولو په ځای د جنګي مجرمینو دوسیې مطرح شي، تر څو په سیمه کې او په ټوله کې هغه جګړه چې د منځني ختیځ څخه پیل شوې او زه د درېمې نړیوالې جګړې دویم پړاو ته داخلېدو په معنا ګڼم، او کېدای شي له دې نه بعد که ټرمپ نور قدمونه وچتوي او درېم پړاو پیلوي، نو بیا به د اسلامي هیوادونو ولسونه د خپلو حاکمیتونو په ځان بځای پریکړه کوي او دا د نړۍ امنیت او په ټوله کې د منځني ختیځ امنیت په ځانګړې توګه باندې ګواښي. نو ځکه د عمان هیواد که دا رسالت د قطر د هیواد په توګه د افغان طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د زمینی برابرولو تجربه یو ښه نیک شګون ګوري، نو باید چې عیني واقعیتونه درک شي او د انصاف په بنیاد باندې د غزې مسلمان ولس نسل وژنې مجرمین محاکمه او د هغې تر څنګه د دې زمینه برابره شي چې نه یوازې ایران بلکې د سیمې ټول هغه هیوادونه چې د غزې د مسلمان ولس سره خواخوږي ښایي لکه ترکیه او سوریه د هغوی هم یعنی عیني واقعیتونه در شي او د سیمې د امنیت لپاره یو کوټلی قدم اوچت شي.
ډېره زیاته مننه د پوهنتون استاد او د مسایلو کارپوه هغه لی عبدالناصر شفیق چې حاضر شوی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تلپاتې خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.